په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د دغه یو ساته خبری خبرونه لپاره د شاهین بنری سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. د افغانستان په اړه کانفرنس ولسمشر زرداری به د روانې میاشتې په 1 نیټه استنبول ته ځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د القاعده پر ضد د امریکا پالیسۍ د بریا سره مخ شوې او خیبر ایجنسی کې د بخرارای لکبل 8000 ماشومان د زده کړو په ځای مزدوري کوي. د غره پورن لرو لومبه ورزو مجید بابر ته چې دغه خبرونه وو.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 3 ماشومان ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع په رسال پور سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 9 کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. او د ترکیې چارواکي وایي چې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمېره 500 او ته ورسېده. اوست مشال خبرونو تفصیل. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 3 ماشومان ژوبل دي. د دغې سیمې ولسوال حاجی محمد حسن په سیمه کې د مشال خبريال ته د پیښې پاړه ویلي دي چې دا چاودنه نن غرمه شوې ده او په سړک روان یو موټر کې ناشته خلکو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. خاغلی حسن د مړو او زخمیانو پاړه ویلي دي چې په مړو کې 2 سړي، یو ښځه او یو 2 کلن ماشوم شامل دي او ژوبل شوي 3 واړه تنکي ماشومان دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستی. تیرونه هم په یاد شوی ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یو بمی چاودنه کې د کابل بینک د ختیځې سیمې عمومي مدیر وژل شوی او 3 نور کسان زخمیان شوي وو. د خیبر پښتونخوا د نوخار ضلع رسالپور سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي ځانمرګي برید کې 2 پولیس والا مړه او د 3 پولیسو په شمول 9 نور کسان ژوبل شوي دي. په خبر کې د مشال ریډیو خبريال ته د نوخار پولیسو ویلي دي چې په دې برید کې SHO اجمیر شاه او یو سپایي تکریم الحق وژل شوی او 3 نور پولیس والا ژوبل دي. د دې پیښې یو عیني ګواه مشال ریډیو ته وویل.
بس موږ غش باندې روانو، موږ شاته سواد ګاډي کې مخکې موږ نه مدرسه درسره موږ هم د ګاډي نه پرې وځو. એના પછી ધૂળો મૂળો ધૂળો કે મોજે ગાડી દુ મસારલાનો મસારો પાસે મળો મરઘરી મગર મસારો મળો આયો મરઘરી જખમી હોય બધે ગાડી ગયા વાસેલો મંગ દેરો રસલો નોર મરઘરી મોઈ સારા પરે હોદન.
په نوخار او خوش اسیمو کې د 1300 کلونو راهسي په امنیتی ځواکونو د داسې بریدونو دوام لري. د پاکستان پوز ویلی دی چې دوی نن د ایټمی مواد وړونکو یو میزایل تجربه کړی دی. د پاکستانی پوز د مطبوعاتو د ادارې د وینا تر مخه دوی دغه تجربه نن د جمعې په ورځ کړې ده او د دې میزایل نوم هدف و دی او دا په پاکستان کې جوړ شوی دی چې 200 کیلومتره لرې خپل هدف په نښه کولی شي. د کورمې قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د منځنۍ کورمې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودو ویلي دي. مشال ریډیو ته د دغې سیمې یو چارواکي میا عادل اصغر د بې کوره شوو خلکو لپاره د انتظاماتو په اړه وویل.
پولیټیکل ادمنستریشن د طرفه تقریبا موږ ته ویل شوي دی چې 500 نه 800 پورې فیملی موږ ته کمپ راځي او 4500 نه والا تقریبا 5000 پورې فیملی موږ ته هوس کمیونټی ته راځي. هغې لپاره موږ تقریبا 150 پورې پلاټ چې کوم دی هغه بالکل ریډي ولاړ دي.
کورمه کې د 1300 کلونو راهسې د پوځي عملیاتو فرقه ییزه تاوتریخوالي له کبله په زرګونو خلک وژل شوي او بې کوره شوي دي. په خیبر قبایلی سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د پولیټیکل چارواکو لخلوي وایي 13 شپه په تورخم پوله باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره پوځي ګاډي وډون کو ټرالرو کې د بمی چاودنه پترس کې 2 ټرالر او 4 پوځي ګاډي وسوځیدل. خو جاته پکې سزانی زیان نه دی رسیدلی. بلخوا د باړې په سپاه سپین قبر سیمه کې ناصرګند وسلوالو د جنکو یو سرکاري سکول په بارودي موادو الوزولی دی. د دغې سیمې د تعلیم د دفتر د وینا تر مخه په خیبر ایجنسی کې د سرکاري سکولونو په بمونو سره د الوزولو شمیره 3 اویاو ته ورسېده. په ترکی کې چارواکو ویلي دي چې تیره اونۍ د راغلي دلدلې له امله د مړو شمیره 500 اویاو ته ورسېده. د دغه هیواد د آفتونو د سرکاري ادارې د وینا تر مخه چې په دغه 2.2 کچې زلزلې له امله د زخمیانو شمیره 2500 نه اوړېدلې ده. چارواکي وایي چې اوس هم امدادي کارکوونکي د ډبرو لاندې د خلکو پلټون کوي. د سعودي عرب د کورونو چار وزیر شاهزاده نایف بن عبدالعزیز د دغه هیواد نوی ولیعهد وټاکلې شو. د سعودي عرب د سرکاري ټلویزیون تر مخه د نوی ټاکلې شوي ولیعهد ټاکنه تیره اونۍ د سلطان عبدالعزیز د مرګ وروسته شوې ده. شاهزاده نایف د اسلامي ورپکو په ضد عملیات کړي وو، خو د ښځو د ووټ اچولو په معامله کې سخت دریځه دی. د بادشاه عبدالله وروسته به ښاغلی نایف د هیواد بادشاهت ترلاسه کړي. د اویا کلن نایف د وزیر اعظم په حیثیت هم ټاکنه شوې او ورسره به د کورنو چارو وزارت هم وي. ولیعهد سلطان تیره اونۍ د امریکا نیویارک ښار کې د کینسر ناروغۍ له امله په حق رسیدلی و. تیونس کې د انتخاباتو چارواکو په سرکاري توګه د اعتدال پسند اسلامي ګوند ان نهضه د بریالیتوب پخلی کړی دی. اسلامي ګوند ان نهضه په 2018 سوکو کې لسکم سل ترلاسه کړی. دویم لوی ګوند چلاسی کانګرس دی چې بخنه غواړو. دویم لوی ګوند چپلاسه کانګرس دی چې 1.5 سوکه ترلاسه کړي. همدغه شان په دریم نمبر سوشل ډیموکراټیک ګوند ایتاک تول 1.5 سوکه ترلاسه کړي. د تیونس یو مخالف ګوندال آل اریدا او پروګرسیو ډیموکراټیک ګوند دواړو 19 سوکه ترلاسه کړي دي. په عرب هیوادونو کې تیونس لومړی هیواد و چې ولسی پاسون پکې شوی و چې وروسته نور هیوادونو ته وغځېدو. د تیونس نوی اسمبلی به را روان کال کې نوی اساسي قانون جوړوي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې بعد نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورئ. افغانستان کې د قراری په اړه کانفرنس ولسمشر زرداری به د روانې میاشتې په 1.5 نیټه استنبول ته ځي.
The agenda will include peace, stability and reconciliation in Afghanistan. Pakistan supports efforts for a secure, peaceful and prosperous Afghanistan.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دی د القاعده پر ضد د امریکا پالیسي د بریا سره مخ شوې ده.
I have just completed a productive visit to both countries by strong cooperation from the Afghan and Pakistani governments.
خبر ایجنسی کې بے قراره اته زره ماشومان د زدکړو پر ځای په مزدوري مجبور کړی دي.
دا کام جت اته زره لزر پورې د لکان ماشومان زنونه دا جوړیږي. مې دې ټول سبا کې خراب شوې دي.
او د یودا سهونرمن قصه درته کوم چې د کراچۍ د سمندر په منس کې د خپل درد او یوازیوالي اظهار د شپېلې په جبه کې. تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راځو زمونږ اړومبی راپور ته. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په رسال پور کې د یو ځان مرګي برید په نتیجه کې د پولیسو یو افسر او د هغه ډرایور وژل شوی دی. په دغه اړه باندې تفصیل غلام غوس په دغه راپور کې راکوي.
د نوخار ضلع د پولیسو په وینا په یو ځان مرګي برید کې دوه پولیسوالا وژل شوی دي او وطنه نور جوبل شوی دي چې پکې درې عام وګړي هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د نوخار پولیسو په یو ګاډي کې د ریسالپور تانه ایس ایچ او اجمیر شاه د ریسالپور د باره باندې چوک نه تیرېدو چې د ځانمرګي برید ښکار شو، چې په نتیجه کې انسپکټر اجمیر شاه او د هغه ډرایور تکریم الحق پټک ووژل شو او یو بل پولیسوالا شکیل پکې ډېر سخت ټپي شو. په لریډینګ روختون کې د دې پیښې یو عیني شاهد د خپل سترګو لیدلې حال سپه دا ډول د مشال ریډیو سره شریک کړو.
ما امجد نن دی او سپایم بس موږ غش باندې روانو. یو شګه سره موقع ته بیا باره باندې ترړو باره باندې نه واپس کرا روانو. نو بس بیا موږ شاته سواد ګاډي کې ودی مخکې موږ نه مدرسه در سره موږ هم د ګاډي نه پرې ودو نه بس دوړ موړ و دوړو کې موږ ګاډي در د مشال نه مشال په غزا مړو او مرګري موږ هم سره مونږ دا یو مرګري ځخمي ونه بده موږ ګاډي کې راوځو موږ ډیر ورو سره نور مرګري موږ سره پرې ودان دي سخت هو موږ خو چې کوم نه بعد دا ټیم کې درسه درسره بیا داندې پرادو بس مګا کنه.
د شکیل د علاج لپاره راغلي پولیس پایانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې انسپکټر اجمیر شاه په نوخار کې د شرخخو په ضد ډیر ګټور ګامونه پورته کړی وو او د دینه وړاندې هم په هغه وسلوالو د یو برید هڅه کړې وه. نوخار پولیسو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې ځانمرګې برید کوونکي د مخکینه په چوک کې ولاړو او کله چې د اجمیر شاه ګاډی په باره چوک کې کډۍ ته روشو نو هغه ځان وال وځولو. تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې برید پړه نه ده قبوله کړې، خو اکثره وسلوال طالبان د دا قسمه بریدونو ذمواري قبلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه.
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم 1 بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال پنو
په 28 منټه کم 3 بجو،
اسلام او الازهر
په 28 منټه کم 4 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 4 بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په 28 منټه کم 5 بجو.
تیر شپه په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په بریدونو کې 9 وسلوال وژل شوی دي. دغه بریدونه د شمالي وزیرستان د سب ډیویژن میرالی حسو خیل پل سره نږدې د طالب وسلوالو پر ګاډي او پټنځای باندې شوی دي. عمر دراز وزیر نور حال راکړي.
قبائلی سیمہ شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی ڈرون پا دوا میزائلی بریدونو کے اوہ طالب وسلوال وجلی شوی دی. چتیر اشپا دا شمالی وزیرستان ایجنسی سب ڈویژن میرالی بازار نا 3 کلومیٹر سویلی اڑختا دا سخیل پل سرانیز دے دا وسلوالو پر پٹنزائی او گاڑی باندے شوی دی. دا پولیٹیکل انتظامی چارواکو پیخے تائید کڑے او مشال ریڈیو تاوے چتیر اشپا خواہوشا آتا بجے امریکائی ڈرون دا میرالی بازار نا سویلی اڑخت پا 3 کلومیٹر فاصلہ کے خیل پل سره نږدې د وسلوالو یو کور په نښه کړ چې ورباندې دوه میزایل پر لاپسې وتوغول. د ځایي او دولتي سرچینو تر مخه د غبرید 4 وسلوال د منځه یوړل او په نښه شوی کور هم د میزایلي بریدونو له کابله را پرېوتو. د سیمې ځایي کسانو د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې همدغه وخت بې پایلوټه الوتکو په همدې ځای کې یو ګاډی هم په نښه کړ او ورباندې دوه نور میزایل وورول چې په نښه شوي ګاډي کې ناست 3 وسلوال په موقع باندې ووژل. ځایي سرچینو او دولتی چارواکو تر اوسه د څه مهم وسلوالو د وژنې تایید نه دی کړی. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو لخوا د دغه بریدونو په ګډون 9 بریدونه ترسره شول چې 4 په شمالي وزیرستان ایجنسی او 3 په سویلي وزیرستان کې ترسره شوي دي. په سویلي وزیرستان کې 13 ورځ سهارانې برید کې د مولا نذیر ډلې چیف کمانډر خان محمد او مولا نذیر کشر ور حضرت عمر هم د منځه تللی وو. د یادونه وړ ده چې د امریکا خارجه چارو وزیره میرمن هیلری کلنټن د امریکا کانګرس ته په خطاب کې پاکستان ته د وسلوالو او په خاصه توګه د حقانی نتورک زاله د منځ وړلو لپاره خپل پیغام یو ځل بیا تازه کړي. نوموړي ویلي چې پاکستان ته ښکارا پیغام ورکړي چې په افغانستان کې پر نړیوال ځواکونو باندې برید کوونکو پر ضد ګام واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د دې هیواد کانګرس ته په وینا کې ادعا کړې چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده او د دې ملاتړو ترهګرو ډلو ته په ماتې ورکولو په د هیوادونو کې د امریکا پالیسي له بریا سره مخ شوې ده. په دې اړه تفصیل له واشنگټنه هارون باچا راکړي.
هیلری کلینټن چې د زیارت پر ورځ د امریکا په کانګرس کې د دې ایوان د بهرنیو چارو د کمیټې هغه استمایي غونډې ته په وینا کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پالیسۍ کتنې ته ځانګړې شوې وه، وویل چې د امریکایانو او هم یې د ولسي استازو اندېښنې په خپل ځای ولې د دې دواړو هیوادو لپاره د امریکا پالیسۍ وار له مخې ښې نتیجې ورکړې دي. نوموړی په یاد سیمه کې د مهمو لاسته راوړنو د ذکر پر مهال په دغه لړ کې د پاکستان د همکارۍ په ځانګړې توګه ذکر وکړل چې ویل
اسامه بن لادن and many of his top lieutenants are dead.
اسامه بن لادن او دغه د اوچت پای زیات شمیر نائبان مړ دي. په خاصه توګه د القاعده د غړو لخوا خطر رښتینی او بیړنۍ ده، ولې د ډلې مشرتابه ځپل شوی او د دې د عملیاتو د کولو په ظرفیت کې تر ډیره کمی راوړل شوی. په افغانستان کې زموږ د موجودیت او له پاکستان سره د نږدې همکارۍ پرته به د القاعده پر ضد د یو زیات شمیر بریاو لاسته راوړل ممکن شوی نه وي.
Without our presence in Afghanistan and close cooperation with Pakistan.
میرمن کلینټن د دې حقیقت په ادراک کولو چې افغاني او پاکستانی همکارانو سره په کار کولو کې ورته کله ناکله ستونزې مخې ته شوې، دغه همکارۍ ته دوام ورکول د امریکا د قومي سلامتۍ لپاره اړین وبلل. نوموړي په عین وخت کې د سیمې د ثبات په مخه جوړ کړل شوې د امریکایي حکومت هغه ستراتیژي په ډاګه کړه چې په خبرې له دریو بیلابیلو لارو به عملي شي. ما دا اوس له دواړو هیوادونو څخه ګټورې لیدنې سرته ورسولې. په کابل او اسلام آباد کې ما زموږ په درې اړخیزه ستراتیژۍ چې په جګړه، خبرو اترو او جوړونه سرخي او دا چې درې وړ لارې به په یو وخت کارول کیږي زور راوړ، او د افغان او پاکستانی حکومتونو د مضبوطې همکارۍ په ترڅ کې د ستراتیژۍ د بریا چانس زیات لیدل
کیږي.
هیلری کلینټن هم دغه راز زیات کړه. پاکستانی چارواکو ته یې په ډاګه کړې چې د خو او خرابو ترهګرو ډلو خبره کول ځان لا د ماتې ورکولو او د لا ډیرو خطرو د رامنځته کولو مترادف یو عمل دی. په داسې حال کې چې د تیرې مئی په میاشت کې په بټ آباد د امریکایي ځواکونو له یو اړخیزه عملیاتو او ورپسې بیا په سپتمبر کې د دې هیواد د ګډو ځواکونو د پخواني مشر لخوا په پاکستان له حقاني شبکې سره د ملاتړ له تورونو وروسته ویل کېږي چې د امریکا او پاکستان اړیکې دا مهال له یوه نازک پړاو تیریږي. هیلری کلینټن د کانګرس غونډې ته وویل چې پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال یې په دې هیواد د یادې ترهګرې ډلې پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره یو وار بیا دباو راوړ.
General Dempsey, Director Petraeus and I
په اسلام آباد کې 13 اونۍ د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسي، د سی آی ای ډایرکټر ډیوډ پیټرس او ما یوازینی او غختل پیغام ورکړ. د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه د پولي دواړو خواو ته د حقاني شبکې د زپلو او د پټن ځایونو د لمن زوړلو په مخه باید لمنګ سره یو ځای شي.
And in closing safe havens.
باید وویل شي چې پاکستان بیا په د لګیدلې له ترهګرو ډلو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي چې خپل قومي ګټو ته په اولیت ورکولو به له ترهګرۍ ضد نړیوال کمپاین سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د امریکا خارجه وزیر د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د 15,000 سرتیرو د وژنو او په لسګونو زره عام وګړو ته د اوختې مرګ ژوبلې د یادولو سربیره د پاکستان د داخلي امنیت د مسلو په پام کې نیولو سره د کانګرس د امنیتي چارو کمیټې ته وویل موږ د شریک امنیت د هغې یو لید تعقیبول پیل کړي چې پترس کې به د دې په خبره د افغانستان او پاکستان او هم د امریکا د قومي سلامتیا په مخ کې پراته ګواښونه یو خواته شي. میرمن کلینټن د امریکا کانګرس ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د مسولیتونو د لیږد موضوع ته اشاره وویل چې په ځینو مواردو کې د ستونزو لشتون سره سره دغلته امنیت ټینګ شوی او خلکو ته د عامه ګټو د پروژو ثمر رسیدل پیل شوی دي. اوس افغانستان ته چې ګورو موږ ته اوس هم یوه سخته جګړه په مخ کې پرته ده. ولې ائتلافي او افغان ځواکونو وکولی شو په اهمو ځایونو کې د طالبانو خوځښت سرچپه کړي. افغان ځواکونو ته لا هم یو اوږد مزل پروت دی خو د هر ورځې په تیرېدو هغوی زیات مسولیت پر غاړه اخلي او په داسې حال کې چې دغه هیواد د غربت او اداري فساد له لاسه تر اوسه له غټو ننګونو سره مخامخ دی زموږ پرمختیايي هڅو اقتصاد ته وده ورکړې او د خلکو ژوند یې ښه کړی دی. د امریکا خارجه وزیر په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي تګلارې د بریا خبرې کوي چې د راپورونو پر اساس خپله افغان کتونکي او هم ملګري ملتونه په روانو شپو ورځو کې د دې هیواد امنیتي وضعیت د خورا اندېښنې وړ بولی. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی غواړي چې پاکستان په خنډ سره افغان امن عمل کې برخه واخلي او د طالبانو په شمول کوټه شورا او نور ترهګر تنظیمونه هم په دې امن عمل کې د ګډون لپاره رضا کړي. پاکستان تر کومه حده په دې حق له خپل کردار لوبول شي؟ زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې د ځینې کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې تیار کړی.
تیره ورځ میرمن هیلری کلینټن د کانګرس د خارجه امور کمیټې ته بریفینګ ورکولو په وخت وویل چې موږ غواړو چې پاکستان، طالبان او نور شدت پسند تنظیمونه د افغانستان امن عمل کې ګډون لپاره رضا کړي او موږ په ښکاره ټکو کې پاکستان ته ویلي دي چې د خپلو سیمو نه د ترهګرو محفوظ ټکانې ختمې کړي. د هیلری کلینټن د بیان په حق لا په پاکستان کې کارپوهان څه نظر لري؟ کله چې موږ د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمد سعد نه وپوښتل چې پاکستان تر کوم حده په طالبانو دباو اچولی شي چې هغوی په افغان امن عمل کې ګډون لپاره تیار کړی، نو د هغوی وینا دا
رول خو کوم چې پاکستان زما په خیال باندې پاکستان سره داسې تعلقات شته چې هوکې خو هغه ځنه د طالبانو کوم شکایت دي هغه لږ شوي نه وي، لکه چې د امریکې دا بیان دی چې موږ ته دومره نقصان ورکړو چې دوی مجبور شي او د مذاکراتو میز ته راشي. او بلخوا د لوی شورې یو اجلاس هم را روان دی چې هغې کې په دې باندې غور کېږي چې افغانستان کې د مستقل امریکي بډې قایم شي. نو زما په خیال باندې طالبان به دغه ته ډېر شک په نظر ګوري او تر څو پر چې دغه شکوک شباب تیر شوی نه نو پاکستان به دومره زور نه لري چې هغه دې مجبور کړي چې مذاکرات هم استرا شي.
د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وایي چې د طالبانو په افغان امن عمل کې ګډون یقیني جوړولو لپاره پاکستان خپل کردار ډیر په ښه شان لوبولی شي.
پاکستان د رول د طالبانو سره د ډایالوګ په شکل کې یا طالبان د مذاکراتو میز ته راوستلو په شکل کې دا هغه وخت ممکنه ده چې کله پاکستان دا قبول خو کی چې حقانی نیټورک یا د ملا عمر شورا دا د پاکستان نو عملیات کوي تر څو پوری چې دا نه قبول کړي او په هغه دوباره نظر ثانی نه کړي چې کوم مرسته کوي او د مرستې د پاره د شرط نه یې خیر هغه غیر ریاستي ګوندونو ته کوم چې افغانستان کې عملیات کوي نو پاکستان د طالبانو سره د مذاکراتو کولو لپاره یې باندې زور وروړي نو زما خلک چې دا پاکستان په خطرې کې کول شي.
په قبایلي سیمو کې د امن راوستلو لپاره هلې ځلې کوونکې یو تنظیم امن تحریک مشر ادریس کمال وایي چې پاکستان د طالبانو سره د پخوا راهسې تعلقات شته او د مفاهمتي عمل کې پاکستان د طالبانو ګډون یقیني جوړول شي.
بالکل دا غنمه چې په دې کې چې کوم نه دی خاص په رول لوبول شي ځکه چې دا کوم عمل جاری دی نو دا بدلیږي پکې د افغانستان د یو کم اتانه والی طرفه پوری خو دې کې چې دای وایي چې د مونږ سنا سره به تی وی دې خلکو سره او لکه رومبه کې چې کوم ملاقات شي نه هم د دې په لاس شوی دی زما په خیال خو دې په کرول لوبول شي او چې دا امن غواړي په دې خطه کې داخله کړه په کار چې هر سړی چې کوم نه په دې کې خپل رول لوبوي.
خادم حسین وایي چې سیمه کې امن راوستلو لپاره دا یو ښه موقع ده نو په کار ده چې پاکستان په دې کې خپل مثبت رول ولوبوي او دا شان به ممکن شي چې د تیرو څو وختونو راهسې په ټوله سیمه کې کم خراب حالات روان دي دې کې به ډېر ښه بدلون راشي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
نقیب الله متنوال مشال ریډیو هوست.
هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
بس محمد عبید مشال ریډیو جلال آباد.
د نومبر د میاشتې په دویمه نیټه د ترکیې د استنبول په ښار کې د سیمه ییزو هیوادونو یو داسې غونډه کیږي چې په اقتصادي توګه د باثبات افغانستان لپاره پر هغه پلان خبرې وشي چې امریکا یې ملاتړ کوي. په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې پر موضوع هم خبرې کیږي. دا چې افغانستان دې غونډې ته څه هیلې او پاکستان څه اندېښنې لري راځي چې زموږ د همکار بوریوال کاکړ په دې راپور کې وو.
د نومبر پر دویمه نیټه د ترکیې د استنبول په ښار کې د افغانستان، پاکستان، هند، امریکا او برتانیا په ګډون د دولو سیوادونو مشران په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د یو باثباته او خپلواک افغانستان ته ژمنتیا وشي او د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې وکړي. سیاسي شنونکي وایي چې دا کانفرنس به د بن پر هغه غونډه مثبتې اغیزې ولري په کوم کې چې به د نړۍ د نوي هیوادونو پلاوي د 2014 کال لپاره یوه تګلاره وټاکي په کوم کال کې چې د امریکا په وینا د هغوی ځواکونه له افغانستان څخه وځي. په افغانستان کې مې د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې د افغانانو او په خاصه توګه د افغان حکومت د استنبول له غونډې څخه څه هیلې دي. نو هغه وویل
د افغانستان دولت او د افغانستان د ولسي فکر کوم په دې اړه ډېر سره شریکې دي. دوه موضوعات دي، یو دا چې باید بارنی گاونڈی وادنا دسمی وادنا دا پاکستان تو کور دے چار کے لاس وہن نے گت وہن نے سکھا گنو کی بل مسئلہ تے دا اگدان سے دے وے کم لار کہ افغانستان دے رپ مرکز کی واقع کی دی دے دے رب سے کی دو او ایجاد پارا دے افغانستان خلق امیگا مندی او اندارنگ دا پاکستان دولت.
امریکا غواړي چې د یو پراخ اقتصادي پیوستون د تګلارې لمخې د وریښمو د لارو په نامه د سړکونو او اورګاډو په وسیله ختیځ آسیا، جنوبی آسیا، له منځنۍ آسیا او بیا له اروپا سره وتړي. نصرالله ستانکزی د دې لارو د ارزښت په اړه مشال ریډیو ته وایي.
د وریښمو لارو په اړه ورته ویل کېږي چې وریښم له چین نه معمولا د دربارونو پرتل د افریقا نه بده فیلانو اصطلاحات او دا خبر دلته راتلې نور محصولات به تلل، یعنی دا په تاریخي لحاظ د انساني تمدن یوه لویه لار وه چې په هغه زمانو کې وجود درلوده. اوس هم کولی شي چې په جنوبي آسیا، مرکزي آسیا او همدارنګه غربي آسیا د اروپا سره وتړي او همداشان د افریقا سره وتړي. دا یوه لویه طرحه ده چې د ګلوبلایزیشن په زمانه کې د فکر کوم د هیوادونو او د سیمې هیوادو ته اهمیت څخه ډېر ډکه ده. او زه هیله لرم چې د استنبول کانفرنس وکړي چې دا مسله په جدیت سره بحث شي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا به د پاکستان په ګټه وي چې د سیمیزو تړونونو برخه وګرځي، خو پاکستان په افغانستان کې د هند د اغیزې په اړه اندېښنې لري. کچیرې د استنبول په غونډه کې د افغانستان په راتلونکي کې د ګاونډیانو د رول په اړه هم کومه پریکړه یا تړون کیږي، نو به د هند د اغیزې د مخنیوي لپاره د پاکستان دریځ څه وي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو کارپو رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل دی فکر نه کوي چې پاکستان دی په افغانستان کې د هند د اغیزې مخه ونیسي.
هند یو خپل رول دی او دا رول به وي. دا پاکستان دا نشي کولی چې نړۍ په دې قانع کېږي چې د هند رول به کم وي یا زیات به وي. دا د پاکستان د دولت او د ولس کار دی چې هغه کوم هېواد ته څومره رول ورکوي. او خبر دا ہے کہ اس پبھی امریکہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی اس ہینڈ چکن میں پاکستان سیٹ گٹلو مرستہ اوکلا نظر فکر نہ کم کہ پاکستان اور ہند خامخی عبت بدری کی استنبول کی ہے پبان کانفرنس کی
شنون کې وای چې کچېری پاکستان هند ته تر افغانستان پوری د لارې لور کولو انکار وکړي، نو دا به د پاکستان او امریکا پر اړیکو هم ناوړه اغیز وکړي. دا چې په خپل دوري شمولاره د پاکستان لپاره څه ګټه او زیان لري. یو ځل بیا نصر الله ستانکزای.
زه فکر کوم چې پاکستان خپل د اندېښنې عمل کې دا هغه بلسیله کې ونوړي چې دا نه وایي چې پاکستان ولا په انزوا کې لا چې اقتصادي لحاظ او فلاند چې دا غره غوړې چې له کومه لار په یقیني ډول عمل ته نشي، خو د اورېخو د لارې او برخه ممکن د افغانستان په ګډون د سیمې د چین په شمول ممکن دی.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې له افغانستان څخه تیرېدونکي د اورېشمو لارې په سیمه او خاصه توګه جګړه ځپلې افغانستان کې د پنګ اچونې لپاره هم نوې او ډېره زمينه برابرولای شي.
بوروال کاکړو چې په استنبول کې د کېدونکي کانفرنس په اړه باندې تفصیل راکو د کارپوهانو د رایو نه خبره ورو اوس ورزو خیبر قبایلی سیمې ته چرته چې د تیرو دونی مکالو نه فوزی عملیات روان دي، خو سره د دمر مودې تیرېدو دغه فوزی عملیاتو څه ګټورې نتیجې نه دي برسره کړې. تاوان دا شوی دی چې د ځاني او مالی تاوانونو سره سره اوس 8000 داسې ماشومان دي چې هغه سکولونو ته نه ځي او د خپل کور د ډوډۍ ګټلو لپاره مزدوري کوي. اسرائیل مومن په دغه اړه راپور راکړي.
د پاکستان د خبر ایجنسی په باړه کې د تیرو دوه کلو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د دغه هیواد د چارواکو له مخې د خبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د روان پوځي اپریشن له کبله په دې نږدې ورځو کې خوښا 4500 کورنو کډې کړې دي. همدا ډول د دینه وړاندې هم د پیښور په جلوزو کیمپ کې د باړې نه راغلي 6000 کورنۍ ډېره دي. دا چې د دې کډوالو کوم بچي دي، د هغوی تعلیم څومره اغیزمن شوی دی، په دې اړه مولا خان افریدی چې په جلوزو کیمپ کې د دوه کالو راهیسې ډېره دي مشالې ته ویلي چې د خپل 16 بچو ترڅنګ خواوشا په دغه کیمپ کې نورو 8000 ماشومان او ځوانان د تعلیم عمل څخه بے برخې شوې دي.
یاره سیبا کدا سی په درونه نظر به تاو کسي کام جت نن سبا خو د هر سړي داسې بچي وي کوم ځوانی زما 14 بچي دي، نو خبره دارو کنه چې داسې هر سړي نو چې دي تعداد یې سیاب جوړ کې نو دا کام جت 8000 پورې د لکان ماشومان زنونه دا جوړيږي.
مولا خان افریدی وایي د خپل بچی او د غرنګ په جلوزو کیمپ کې ډیره د خبر ایجنسی د کډوالو بچی سکول او کالج ته د تلو پر ځای په بازارونو کې کاغذونه راټولوي.
هغه سبا بس لارګو مرګو لا درمی د غرونو نه لارګي وروړي د مخ غریبونه دي لارګي نشو اخستای کنه د خاصاکو ته ورده بل دوله کنه نو بس لکه په دې په سلا شو یا داسې خبره درو کنه چې د کاغذونه مغازونه راټولوي بیا پخوند یې غالي لګی ټیکاله میکاله چې می یو شی بس پخوي. نو بس مخکې حکومت مو ساده درد کړی و چې یو شپه کوم یستل له موږ لا غلرګي منځر کړی و دا ټول لکانو ورکی چې کوم دي سکولونو لا بهترل او څه غلرګي په موږ باندې بیا د بعد ورځې دی بس موږ به نصیب خنې را باندې بند کړی دي.
همدارس ولس کلن عبد خان چې د باړې په یو سکول کې یې سبق ویلو وای د اپریشن لوجی یی کور پریخې دی او دا محل په بخور کې دی کور څوګیداری کوي.
زموږ غوډه باندې کې اپریشن شروع شوی دی زموږ ټول سکولونه بند شوی دي ولا دا وځه چې زموږ ټول سبا کې خراب شوی دی د مجبورې لوجی او اوس سکولونه نظر نه ورځي په بخور کې څو مجبورې دي د چا غریبې دي دې په وځه مو سفر زړه سره ځان باندې چې زه خپل ما سکول پریخې نه حل نه کېنه او پرچې مې دا غریبې لوجی وته داخله مې نه کړه.
بل رول میں دین میں عام مسئلہ جس دی فکر ہو دا صحیح ولا سم تفصیل عام دا غریبی دا وجہ پاتې داخل مخلا او نشوار
د ریپورتونو لمخه د خبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو پرځد د دوه کالو رئیسی شورو پوځي اپریشن لوجه په دغه سیمه کې څباندی 200 تعلیمی ادارې بندي دي
په پښتونخوا کې درنګ شیبیلا د مازیګر 15 بجې کېدونکې دي ورزو به مجید بابر ته چې د نړۍ د حال نوم خبر کړي
د ناتو جنرل سیکرټر اندرس فوغراسموسین ویلی دی چې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه به په لیبیا کې د دوی پوځي عملیات پای ته ورسي. یورپی یونین په تیونس کې اعتدال پسند اسلامي ګوند ان نهضت په انتخاباتو کې په بریا مبارکي ورکړې ده. د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی ویلی دی چې ساحلي خار گوادر باد دغه صوبې د یخنیانو د پاره سرخار وی. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې د سړک تغاړې په یو بمی چودنه کې سلور کسان وژل شوی او درې ماشومان جوړل دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې دوی نن د ایټمی مواد وړونکو یو میزایل هتف و تجربه کړی دی. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په رسالپور سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 9 کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې ده. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په دوه بیلابیلو بریدونو کې 9 مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن ویلي پاکستان باید د حقانی شبکې په ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د کورمې قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی د ممکنه پوځي عملیات تو لکبلا د منځنۍ کورمې خلکو ته د خپل کورونو پر خودو ویل دي.
خبرونه مو د مشال ریډیو اوریده قدرمند اوریدونکو اوس په پاکستان کې د خبریدونکو مطبوعاتو نزان خبرو چې د هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې سراج ظهیر دغه مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور را لیکل.
نن مقامی ورسپان خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس او د انګریزي ژبې ورسپان ډان خپل ادارې د وزیر اعظم لخوا د نوو وزارتونو په اعلان باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپان ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سلور نوو وزارتونو جوړولو اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې وزارتونو اعلان په یو داسې صورتحال کې چې ملک د وړاندې نه د وزیرانو یو پوز موجود دی. ادارې لیکي چې په دې حالاتو کې د نوو وزارتونو هیڅ ضرورت نه و. کچره د حکومت د خیال وی چې د دې لقبله با دا حکومت کارکردگی خشی نه دا خو بیا یو فیصله ده. خو له دا هم په نظر کې ساتل پکار دي چې تیر درې نیم کالو کې دیشته وزیرانو سره کارکردگی خودلې ده. دا حکومت له پکار دي چې د نو وزارتونو په ځای د دیشته وزیرانو په کارکردگی باندې غور وکړي او د دوی کارکردگی ښه جوړولو لپاره سنجیده اقدامات وکړي. دغه شندان ادارې کې هم لیکي چې د دې نوړاندې وزیر اعظم لدا سوچ کول پکار وو چې دې وزارتونو نه به ولست سمره ګټه ترلاسه شي، ځکه چې جمهوریت حکومت د ولست خیر خیګړې او د مفادات لپاره کار کوي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې د پولیسو تشدد اړخته پام را ګرځولې دي او لیکلي دي چې وړاندې ورځو کې د پولیسو د تشدد د لاسه مړ شوی او تند لپاره پیښور کې پسونو خلک سړکونو ته راووتل. ادارې وایي چې پولیسو د غلا په شک کې یو تن نیولې وو او په هغه دومره تشدد وکړو چې هغه سا ورکړه. ولې د دغه تند لپاره پسونو خلک سړکونو ته راووتل د دې خبرې ثبوت دی چې دا تن ګناهګار نه و. ادارې وړاندې لیکي چې باید د خیبر پښتونخوا پولیس مشر د دې پیښې نوټس واخلي او نه صرف دغه تشدد کې ککړ پولیس والا د خپل عہدو څخه لری کړی، بلکې دوی ته سزاګانې هم ورکړي چې دارنګ د پولیسو او عامو خلکو ترمنځ اعتماد پیدا شي. یعنی دا قسمه پیښې د دوی ترمنځ د اختلافاتو او نفرت سبب جوړې دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ جرنال لیکي د سوهیلی آسیا لپاره د واشنگتن تګلار باید د ناکامۍ پر سابقې نه بلکې د کامیابۍ پر څرګندولو ترتیب سي. دا بدلون باید د سوهیل ختیځ آسیا لپاره د سولې او خوشحالۍ لامل وګرځي چې وخت جګړو ځپلې و. مقاله لیکي د پاکستان لومړی توبونو ته د بیا ترتیب ورکولو معنی دا نه ده چې د اسلام آباد حقيقي امنیتي اندېښنې لپام وغورځول سي. واشنگتن ته پکار ده چې د پاکستان پوسټ ډاډ ورکړي چې د پولو ساتنه وکړي او آنده چې د پاکستان سپیشلټیا ته د زمینی ضمانت پر ورکولو هم غور کولای شي. که څه هم افغانستان هیڅکله د ډیورنډ کرښه په رسمیت نه ده پیژندلې، خو امریکا ته پکار ده چې له پاکستان سره د پوځونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي او یو داسې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي چې د ټولو ګاونډیانو او سیمې په شریکه وي. په بدل کې پاکستان هم باید لوز وکړي چې د هندستان د کمزورولو او د افغانستان د تابع ګرځولو لپاره دی د ترهګری له استعمال څخه لاس واخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په دې هیواد کې د امریکایي پوځونو پخوانی مشر جنرال سټینلی مکریسټل ته بلنه ورکړې چې هیواد ته سفر وکړي. د امریکایي او افغان چارواکو په وینا مکریسټل به په راتلونکو اونیو کې افغانستان ته سفر وکړي. که څه هم د نوموړي سفر شخصي شودل سوی دی چې خپل میرمن اینی به هم ورسره ملګری وي، خو دا به د افغان تګلارې په لړ کې د بدلون یو پیل وي، ځکه چې نوموړی په دې هیواد کې لس کاله یو مهم کس پاتې سوی دی چې په لومړي سر کې په عراق او افغانستان کې د پټو ځانګړو عملیاتو مشر وو او بیا وروسته په افغانستان کې په 2009 او 2010 کال کې د ناټو ځواکونو مشري په غاړه درلوده. د واشنگتن او ولسمشر کرزی ترمنځ اړیکې زیاتره وخت ترنګلې پاتې سوی دي چې په نتیجه کې امریکایي چارواکي علاقه لري چې په خپلو صفو کې داسې کسان ولري چې د دا ډول عجیب افغان مشر سره پخوانی اړیکې پرانیزي. دا ډول رول ځینې وخت سینیټر جان کیری هم تر سره کړی دی. د مقالې لمخې د جنرال مکریسټل سفر په داسې وخت کې ډیر د ارزښت وړ دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر ستراتیژیک تړون بحث روان دی، کوم چې تر 2014 کال وروسته د امریکایي پوځونو تر وتلو وروسته هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګې ساتلای شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لیبیا کې د ناټو د جنگي مشن ختمولو لپاره په ګډه قرارداد منظور کړی دی. په دې قرارداد کې غوښتنه شوې چې د روانې میاشتې په 1 نیټه د لیبیا څخه د الوت بندیز لرې کړی شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور خپور کړی دی. اسرار عالم مومن دغه راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو پرون د زیارت پروژو په ګډه دا قرارداد پاس کړو چې د لیبیا نه د نه الوت بندیز لري کړي او دا رنګ په دغه هیواد کې به ناټو خپل هغه جنگي مشن ودروي کوم چې د لیبیا د اولس د خوندي کولو لپاره پیل کړی وو. ناټو د مومر قذافي د رژیم لخوا د دغه هیواد په اولس د تشدد د مخنیوي لپاره د روان کال د مارچ په میاشت کې خپل جنگي جازونه لیبیا ته داخل کړي وو. پرون د زیارت پروژو د ملګرو ملتونو په دغه قرارداد کې په لیبیا د وسلو خرڅولو لګیدلې بندیز برقرار وساتل شو. د ملګرو ملتونو لخوا دا ګام وروسته له هغې پورته کړی شوی چې د لیبیا لنډمهاله حکومت د مومر قذافي د وژنې وروستو د روانې میاشتې په 28 نیټه د دغه هیواد د ازادۍ اعلان وکړو. پرون د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد د منظورۍ وروستو په ملګرو ملتونو کې د برتانیا مستقل نماینده مارک لیل ګرانټ وویلي چې په شمالي افریقایي هیواد کې اوس د یو نوي دور آغاز کیږي.
This marks a really important milestone in the transition in Libya.
دا په صحیح مانو کې په لیبیا کې د بدلون په لړ کې د بنیاد تیجه ده. دا قرارداد د لیبیا د لنډمهاله حکومت لخوا د ازادۍ تر اعلان وروسته مخې ته راغلی دی. دا په لیبیا کې د پوځي ډیکټیټرشپ څخه د جمهوری حکومت په لور یو ګام دی چې دا ډول د دغه هیواد خلک خپل راتلونکي په خپل وټاکي.
The formation of an inclusive government for the Libyan people to choose their own future.
خاغلی ګراند د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد په هغه برخه باندې زور راوړو چې پکې ویل شوی په لیبیا کې د قانون د بالادستۍ او د بشري حقوقو نړیوال معیار برقرار وساتل شي.
It strongly urges the Libyan authorities to refrain from reprisals, including arbitrary detentions.
په قرارداد کې پر لیبیایي چارواکو ټینګار شوی دی چې د بدل اخیستو څخه ډډه وکړي. په دې قرارداد کې د لیبیایي چارواکو څخه غوښتنه شوی چې د بدل اخیستونکو کاروایانو په ناسمه توګه د قید د سزا ورکولو او عدالت تر وړاندې کېدو پرته د سزا د ورکولو مخنیوي وکړي.
Wrongful imprisonment, extrajudicial executions.
د بشري حقوقو د څار ادارو لخوا د لیبیا په لنډمهاله حکومت نیوکه شوې چې دوی د بدل اخیستونکو عملیاتو د بشري حقوقو د سرغړونې او د قذافي د پلویانو د وجنې پر ضد ګامونه ناخلي. په ملګرو ملتونو کې د فرانس استازي ګراډ آرډ ویلي په لیبیا کې د ناټو د جنگي مشن د ختمېدو مطلب دانه دی چې د لیبیا نه به لاس واخیستل شي. د نوموړي په خبره د لیبیا لنډمهاله حکومت ته به د نړیوالو ملاتړ ترلاسه وي.
موږ به له لیبیا سره دومره مرسته کوو څومره غوښتنې چې د دغه هیواد لنډمهاله حکومت کوي. همدا ډول موږ به د دغه هیواد د ادارو په بحالۍ، آئین جوړولو او داسې نورو شعبو کې ورسره مرسته کوو.
To prepare, to organize institutions, constitutions and so on.
په بلنګ کې د خپل وینا پر مهال د ناټو مشر اندري فوغ راسموسین ویلي د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد د دې خبرې عکاسي کوي چې هغوی د لیبیایي اولس د خوندي کولو مشن په بشپړه توګه سرته رسولی دی، خو بلخوا روس او چین د ملګرو ملتونو په قرارداد نیوکې کړي او تور یې لګولی چې ناټو له خپل مشن تیره شوی.
د مشال رادیو نوې خپرونه د نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درته د نړۍ لا ګوټ ګوټ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
د کورمی جنسی پولیټیکل انتظامیه د منځنۍ کورمی د مسوزو او علي شیرزو سیمو اوسیدونکو ته ویلي چې په سیمه کې د روانو عملیاتونو وړاندې خپل کورونه پرېږدي. بل خوازی ولس له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی لپاره د مناسب انتظامات وشي. طارق ورکزی نور حال رکھے.
په قبایلي سیمو کورم ایجنسی کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن د پراخه کېدو د فیصلې وروسته پولیټیکل انتظامیه په منځني کورم ایجنسی کې خلکو ته د خپلو کورونو پرېښودلو لپاره اعلانات کړي دي. انتظامیه وایي چې الشیزو او د مسوزو په علاقو کې د اپریشن په وجه ممکنه خطراتو نه د بچاو لپاره دغه اعلانات شوي دي. په دې اړه د سیمې نه انتظامی چارواکي تحصیلدار زاید یونس مشال لډیو ته وویل
اوی د پرمونګا د نوټس شو کړی دی چې د خلک د ارتکې د غیلا کې چې کمی دی چې اوی هغه خالي کې.
د سیمینار رسیدلې راپورونو کې ویل شوی چې د انتظامیه لخوا د دغو اعلاناتو نه پس د الشیزو او د مسوزو علاقو نه د خلکو د روتلو سلسله شروع شوې ده. د کورم ایجنسی نه ملک عبدالولی خان مشال لډو سره د خبرو کولو په وخت وویل چې حکومت د نوي کډوالو لپاره مکمل بندوبست وکړي. مونږ چې کله په سیمه کې د قدرتي آفاتونو د چارو اداره یا د فاډر ډیزاسټر مینجمنت اتارټی یو مشر چارواکی می عادل اصغر نه پوښتنه وکړه چې څومره خندانونه د اپریشن په وجه متاثره کېدای شي، او دغه پوښتنه چې آیا د دوی دپاره اف ډی ایم ای انتظامات مکمل کړي دي، نو په ځواب کې مشال لډیو ته صدا سي وویل
پولیټیکل اډمنستریشن د طرفه تقریبا مونږ ته ویل شوی دی چې 500 نه 800 پر فیملی مونږ ته کم تر راځي، او 4500 نه ولا تقریبا 5000 پر فیملی مونږ ته هوس کمیونټی تر راځي. هغې لپاره مونږ تقریبا 150 پورې پلاټ چې کوم دي هغه بالکل ریډي ولاړ دي، او تقریبا یو ورځ کې مونږ 500 نه 600 پورې مطلب نور پلاټس بالکل ریډي کولی شو. دې لپاره بالکل انتظامات ریډي دي.
واضح دی چې ته د جولای په میاشت کې د وسلوالو خلاف فوزي اپریشن شروع شوی و. په منځني کورم ایجنسی کې د اپریشن د شروع کېدو وروسته د زوی مشت او د علي شیرزو ځینې علاقو خلک د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور رشول. د اف ډی ایم ای د شمیرې تر مخه د دغو خندانونو شمیره 13000 تر رسیدلې ده. اف ډی ایم ای وایي چې په دې کې تقریبا 2500 خندانونو ته په دوراني کیمپ کې سہولتونه ورکول کیږي. چارواکي وایي چې په دې دوران کې امنیتي ځواکونو کامیاب عملیات کړي دي، او د اف ډی ایم ای تر مخه د وسلوالو څخه د پاکه کې دورسته د زوی مو ځینې علاقو ته 1450 خندانونه په کامیابۍ سره واپس شوي هم دي. طارق ورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی
د مشال پنوم. په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال رادیو.
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 02 0 22 11 22 1 خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. اوس درته د سواد سره تړاو لرونکي د هغه ځوان قصه کوو چې په 24 نومبر 2009 کې د سعودي عرب په جده ښار کې د سیلاب راتلو وروسته 14 کسان د مرګ د خولې ته راستلو. د فرمان علی خان د قربانی په بدل کې د سعودي عرب بادشاه دغه د پاره د هیواد د ټولو نه د لوی ولسی ایوارډ اعلان کړی دی. په دغه موضوع مې څو شپې وړاندې دغه د رور محبوب الرحمن سره خبرې کړې دي. راځي چې وګورته نشو. محبوب صاحب لومبه خور ته دا وایي چې فرمان د سمره مودینه په سعودي عرب کې وو او دغه پیخه چراله دغه سیلاب چراغي نو په دغه مقابل د څنګه پنځلس کسان بچ کړ تاسو څو ورېدلې په دغه اړه؟
فرمان علی خان خو د شپږو کالو راځي په سعودي عرب کې مقیم وو. کله چې په 24 نومبر 2009 کې جده باندې دغه سیلاب راغی په دغه سیلاب کې ډېر کسان روان وو او سیلاب وړله دغه مقابل د ما سره په ټلیفون باندې دا وکړه زما چې خلک داسې روان دي او سیلاب وړي او زه دې کې څه وکړم. د زمان دا خبره ول سره چې خپل ځان خیال ساته او جته کسان بچ کولی شي کوشش کوه بچ کوه. بس تقریبا نیمه گھنٹه بعد دا اطلاع راغله چې 14 کسان یې بچ کړه او
دې پیښې نه وروستو دغه د دې قربانۍ نه وروستو دغه د بچو دغه د مېرمنې ستاسو د کورنۍ د مور پلار څه احساساتو په دغه موقع؟
نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا شروع د سړي نه لاړ شي داسې ځوانۍ کې او بیا په پردېسې کې ګران مرګ دی. لاجمن خبر ده چې خفګان او پریشانی خو ډېره زیاته وه. خو بل طرف ته چې موږ کتل چې د انسانیت لپاره د انسان د بچاو لپاره چې په هغې کې مطلب دی نه د جبې څه شریکوالی وو نه د ملت شریکوالی وو نه د قوم حسد څه شریکوالی وو بلکې د انسانیت په خاطر باندې هغه شهید شو. په دې وجه باندې موږ د هغه خفګان په خوشحالۍ بدلو او خوشحاله بیو به دی چې هغه په دې ځای کې وپات شو.
د فرمان علی خان څو بچي دي او هغې په دې مقام باندې څه احساس لري؟ ویل کېږي چې د هغه د یوې ماشومې لور سره ملاقات هم نه شوی.
جی بالکل لاری خط ہے فرمان خان دری لونا جی زیر آغا نشتر ہے او کم اما طول و کشت لونا چوا آغا نا آغل دلوا او نجو بیال لونا دوانا یو بل نوری دلی بزارا دیو کان نال تموکی مو باچی کلو پاس کی دوا تقریبا دو کان دوا
دا آغا دا دی قربانے پا نتیجہ کی دا سعودی عرب حکومت دا سعودی عرب بادشاہ دا آغا دا پارا دا لوی اولسی ایوارڈ اعلان کرده دی. په دغه اړه باندې تاسو سره د سعودي عرب د حکومت هغې د سره سره رابطه کړې ده؟
یاره جی د دې وارډ اعلان خو هسې موږ اورېدو چې کله د پات شو په هغه وخت کې په منډریا مدر په میډیا نه شو شوی او په هغه وخت باندې موږ ته د سعودي چې دلته کم سفیر په پاکستان کې هغوی موږ غوښته او موږ دا وروسته ووته او هغوی موږ ته وویل چې یاره تاسو په شاهي مهمان نوازي باندې هغوی غوښتلي او تاسو خپلې پاسپورټ ما ته راکړئ چې موږ جمع کړو او تاسو ته ویزې ولګې ولاړ شئ تاریخ داود اسلام آباد میں فلائٹ
دا ایوارڈ بسوک تر لاسکی او پدی اڑا بس غونډ کیږي سعودي عرب کې او سوک سوک بس تاسو د کورنۍ شرکت کې دی
نو د دې ایوارڈ د شیرولو لپاره خو هغه چې څوک منتخب دی خو تل دا وایي ته او مور کلارې او دوخیان دی یو ورور دا تل دی
ها
وځي سو دې دا مخه خرج دی ایوارڈ چاته ورکول غواړي
دغه خود سعودی عرب د حکومت لخوا یو ایوارډ د نغې په هیواد کې دغه مسله وو هغه قربانی ورکړه او دغه خلکو ژوند د بچکه د سوار لسو کسانو د پاکستان حکومتي چارواکو په دې اړه سستاینه کړې ده یا ستاسو پوښتنه کړې ده د دې ماشومانو د زده کړو په حواله د دې تعلیم په حواله باندې؟
دا کله چې دا واقعیت وشو په هغه وخت کې فاروق ډاکټر فاروق ستار صاحب د اورسیز پاکستانی فاونډیشن وزیر هغوی موږ سره باقاعده رابطه وکړه او موږ اسلام آباد ته وغوښتو او هم په هغه ورځ باندې هغه په اسلام آباد کې د هغه د بچو لپاره د پلاټ اعلان وکړو او 5 لاکھ روپۍ نقد هغه بچو لپاره ورکړې او بیا د دې نه پس زمونږ پاکستان صدر صاحب ګلداری صاحب دا 23 مارچ باندې 23 مارچ 2010 باندې هغه ته تم حضور تم وکړو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه
1420 په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د افغاني هندوانو خوست مېشته کورنۍ چې د جګړو له امله هندوستان ته تللې وي غواړي بیرته خوست ستنې شي. دوی وایي چې ژوند په هند کې د مهاجرو نه سخت دی. د هند له هندوانو سره په اوس کې کلتوري توپیرونه دي او حتی نوې نسل هم په کورونو کې په پښتو خبرې کوي. په دې اړه تفصیل نقیب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت په ړنګېدو او کورنیو جګړو په پیل کېدو له دې هېواد مهاجرت یو بله لړۍ پیل شوه. په دې کې د افغاني هندوانو خوست میشتې کورنۍ هم چې په پیړیو پیړیو دلته اوسېدلې او د جګړو له امله هندوستان ته ولاړې. د خوست ښار په ختیځه برخه کې اوس هم د هندوانو په نوم کلی شته خو هندوان پکې نشته. ولې څو ورځې کېږي چې د دوی یو څو کسان راغلي چې د خپلو کډو راوستلو د بیرته راتګ زمینه برابره کړي. د دوی له ډلې یو تن شنکر لال وایي چې دوی هم د نورو افغانانو غوندې هیواد پریښودلو ته اړ شول. نوموړی زیاتوي چې موږ افغانان یو پښتو مو ژبه ده او په هند کې نوی نسل هم په کورونو کې په پښتو خبرې کوي او غواړي چې بیرته خوست راستانه شي.
کیندون دی کسیکون دی چې هند ته مهاجرت کړه ده، نه تنه هند ته چې نور مملکو ته مهاجرت کړه ده، هغه اوس هم د غې افسوس کوي ځکه مونږ کلتور رسم و رواج د هند کلتور رسم و رواج سره ډېر فرق لري. اوس چې مونږ په هند کې اوسېږو هند کې هم مونږ خپل هغه مورنۍ ژبه دو پښتو خپل منځو کې سره یو، نو مونږ رسم و رواج د افغانانو سره دا رقم سره لکه یو فامیل پوشون. حتی مونږ په هر صورت چې د مونږ وړکې جلکۍ هم دې افسوس کی چې هغه ورځ به کله وي چې څه رقم سره مونږ مخکې په خوست کې ژوند کړلو یا په افغانستان کې مو ژوند کړلو، هغه ورځ د خدای په خیر وولي چې مونږ خپل محبوب وطن ته خپل ګرون وطن ته ور وګرځو.
نو د خوست یا افغانی هندوانو ژوند په هندوستان کې څنګه دی؟ په دې اړه د دوی لړلې ارجن سنگ وایي چې ژوند یې په هند کې د مهاجر ژوند دی او غواړي چې ژر بیرته خپل کلی ته راشي.
مونږ فعلا په هندوستان کې د مهاجر په صفت بلل کیږو. د هند دولت د سټی ویزې په نوم سره، د اوسېدو ویزې په نوم سره ویزې ورکوي او هلته اوسېږو. اکثره وخت مونږ هلته سپلای بول دی وشار نه بل شر ته د سامان نقل کول او هلته بیا په څه کم مقدار ګټه سره خرڅول هغه مونږ دنده ده. مونږ ته د مهاجر په صفت قتل کېږي. هغه ژوند چې شاید باید لازم ده، هغه ژوند مونږ هلته نشته ځکه مونږ په اقتصادي لحاظ ډېر کمزور یو. نو کورونه لرو، په کرایه په کورو کې اوسېږو او هلته خپلې داسې کمې معمولي ګټې چې د کور یو څه شی پیدا کړو کارونه ترسره کوو.
نو لته ګوران د دوی په خوست کې څنګه اوسېدل او د دوی د کورنۍ شمیره څومره وه؟ شنکر لالې په اړه وایي چې دوی ښار ته نږدې په یوې کلا کې 150 کورنۍ وي او په ولسوالیو کې هم د دوی ګڼ شمېر کورنۍ اوسېدلې. ولې اوس یې شمېره 1200 کورنۍ ته رسېږي؟
مونږ په خوست کې خو سابقه په یعقوبیو کې او په لټکو کې په لکانو کې سابقه مو ته نه پوهېږي کې، حتی په سملخیلو کې په ګربزو کې په دا ټولو منطقو کې مونږ الیونود خلک اوسېدل. کله چې مونږ اویا کوله مخکې نو مونږ دغه کلا جوړه کړله. بیا هم علاوه د دېنه چې په دا کلا کې 150 کوره اوسېږو، په کوبایو په باغ کې په لکانو کې تر اخره وخت پره چې خلک مهاجر شول په لکانو کې هم اوسېدل، په لټکو کې هم اوسېدل او په باغ په یعقوبیو کې هم اوسېدل.
خو اوس د خوست میشتو هندوانو کورونه او ځمکه ځینو کسانو یا خو په زور نیولي او یا یې هم له موقع نه په ګټه اخیستنې پکې اړولي. آیا دا خلک دوی ته کورونه او ځمکه بیرته ورسپاري؟ په اړه یې د خوست یو بل هندو کانسنګ وایي چې موږ د خوست هندوانو دې ډلې له خوست والي او نورو ځایي چارواکو سره لیدنې وکړې او له دوی مو د مرستې غوښتنه وکړه. خو آیا ځایي ادارې دوی سره د مرستې تجمنې کړي؟ په اړه یې کانسنګ زیاتوي،
واقعا سل په سلو کې 100% مونږ ته دا وعده وکړلې چې تو سه هیڅ مشکل نشته، خپل ځای دود مو ده، بالکل به تفریق دي، بس تو سه روشه. مونږ با چې روغلو د دې پر روغلو چې وکسو چې د شرایط مونږ په دکلي کې ډېر خراب ده، لږ خراب ده، ژوند کړای شو نه شو کړله. خو کله هم واقعا ډېر رنګ ده، درمسول مو ډېر خراب ده، بالکل رنګ ده، هغه د عبادت زیمو بیخي تخریب شوه ده. نو مونږ بیا هم غوړو چې مونږ سره د درمسول په جوړولو کې، د کلي په ترمیم کې یا یو څه مشکل چې په کالا کې لرو مونږ دې په حل کې.
باید ویل شي چې په تېرو څو کلونو کې د خوست میشتو هندوانو لسګونه کورنیو څخه یوازې یو تن پاتې وو چې د دوی د مذهبي عبادت ځای درمسال خدمت به یې کاوه. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
یا الله don't deprive me.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو پنځه لکه زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د ازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کاروالي، او د زنګو ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګ.
په اسلام او الازهر ځانګړي اونیس پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 بجې او هر شنبه مازیګر 3:30 بجې د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ.
مشال لیډو توګه قدر مند اوریدونکو، تاسو د پاره کلتوري راپور شپېلې د موسیقي خوګه او لسو ډکه اعلی بلل کیږي. په کلیو او باندو کې کسوم شپېلې په غرونو د غرونو په لمنو کې ډېر غول کیږي. خو د کراچۍ استوګن یوسف مسیح بیا شپېلې د سمندر په منځ کې غږوي. یوسف مسیح سره د مشال لیډو خبريال ظفر کریمي خبري کړې دي او دغه راپور را لګړي دي.
کراچۍ ښار د سیلګری په سیمه مینوړه کې میشت یوسف مسیح یو له هغې خلکو څخه دی چې د موسیقۍ آلاتو کې د شپېلۍ سره مینه لري. یوسف مسیح وایي د پاکستان بیلابیلو ژبو سندرې په شپېلۍ کې اړولی شي. هغه زیاتوي په پښتو ژبه نه پوهیږي، خو چې کله هغه د پښتو کومه سندره په شپېلۍ کې اړوي نو هغه ورسره د ساز او سرود په دنیا کې ورک شي. یوسف مسیح موسیقی د ټولو انسانانو ګډه ورثه بلی. هغه د شپېلۍ په فن صدا سي تبصره کوي.
ایک تو سستا ساز ہے اپنا دل بلانے کے لیے اچھا ہے.
یو خدا د موسیقی ارزان شه دی، د زړه د ټکورولو لپاره بهتر دی. کتبله هم نوی او د انسان په زړه کې تبله وی نو دا د زړه د درزا سره سره په هغه انداز هنرمند غږولی شي. مسی وای چې هغه د سمندر کار کوي او چې کله سمندر ته لاړ شي نو شپږ میاشتې او یا هم یو کال وروسته بیرته وچې ته راځي. په سمندر کې که هغه ته د تنهایی احساس کیږي یا په اسمان د څوارلسم سپوږمۍ ویني او یا هم په سمندر کې غر غر او مستی چپی ویني، هغه شپېلې راخلي.
بانسری میرے ساتھ ہی رہتی ہے جب کہیں کسی جگہ میں.
شپېلې هر ځای زما ملګری وي، که سمندر وي که وچا. زه به دا ووایم چې شپېلې زما په روح غزونې کړې دي. چې شپېلې نه وي په ما ژوند نه تیریږي. د یوسف مسیح په کور کې په بیلابیلو سایزونو کې شپېلې موجودې دي. هغه د بانس، درمو او پایپونو څخه شپېلې په خپل هم جوړولی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د ظفر کریمی راپور اورېده. قدرمند اوریدونکو، زمونږ د خپرونې اخیری شېبې دي او په دغه موقع باندې مونږ تاسو ته د دې وخت تازه خبرونه وړاندې کوو. مجید بابر د دې وخت د مهمو خبرونو سره.
د ناتو جنرل سیکرټر اندرس فوغ راسموسین ویلی دی چې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه به په لیبیا کې د دوی پوځي عملیات پای ته ورسي. یورپی یونین په تیونس کې اعتدال پسند اسلامي ګوند النهضات په انتخاباتو کې په بریا مبارکي ورکړې ده. د بلوچستان وزیر اعلی نواب اسلم رئیسانی ویلی دی چې ساحلي خار گوادر به د دغې صوبې سرمایي سرخار وي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په یو بمي چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او درې ماشومان ژوبل دي. د پاکستان پوځ ویلی دی دوی نن د ایټمی مواد وړونکو د یو میزایل هدف و تجربه کړی ده. د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په رسالپور سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې نهو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو په دوو بېلابېلو بریدونو کې و مشکوکه وسلوال وجلې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن ویلي پاکستان باید د حقانی شبکې پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي او د کورمې قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامی د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د منځنۍ کورمې خلکو ته ویلي دي خپل کورونه پرېږدي.
او هم د دې سره د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته رسی. سبا له سحر 9 بجې به د تازه خبرونو تبصرو او خبرونو سره راځو. تر هغه پورې خپل کوربه شاهین بنیری او د مشال ریډیو همکاران له اجازه ورکه خاط آباد او بریالي اوسه.